ستړي مشي ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی لوی خیبر پختونخوا نیم ساعته خبری برخه دا وړاندې کوم کې زه مهوش چلیل
او زه محمد اکرام
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې یو لسمه نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د ماسخوتنه 8 بجې، کابل کې دی اونی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لس بجې دی. یو شمیر رپورټونه هم لرو په دې نیم ساعته خبری برخه کې، خو اول وخت شي د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ویلي د واکمن تحریک انصاف حکومت ترې د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. پاکستانی اقتصاد پوهان او ځینې حکومتي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې وایي کېدای شي پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د IMF نه تر بل هر وخت زیات مالی امداد وغواړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي دغه هیواد ته ورغلې د پیسو او مالی چارو د سار ادارې یا FATF ډلې په پاکستان کې د پیسو د غیر قانوني راکړې ورکړې پر ضد په غستل شوي حکومتي ګامونو اطمینان نه دی ښودلی. حکومت یا FATF په رسمي توګه کوم بیان تر اوسه نه دی ورکړی.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په ترکی کې د بدرک شوی سعودي خبريال جمال خاشق جی په اړه ویلي دا به معلوموي چې دا کار چا کړی دی. ځینې مطبوعاتو ویلي دی خبريال په سعودي قونسلګری کې وجل شوی دی. صدر ټرمپ وایي دا ډېر بد شوی.
درمنو کتونکو او اوریدونکو یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول غوښ شه د خبرونو لنډیستا.
پاکستان نن په رسمي توګه د مرستو نړیوالې ادارې IMF نه د امداد غوښتنه کړې ده. د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF مشر ویلي پاکستان ترې نه د مالی مرستو رسمي غوښتنه کړې ده چې خپلې ورپیخي اقتصادي مسلې پر حل کی. د IMF مشر کرسټین لګارد نن په ټویټر باندې ویلي دي د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر په مشرۍ د پاکستانی وفد سره لیدل کتل کړی دي او ورته د مالی ننګونو د حل لپاره د مالی مرستو درخواست کړی دي. نوموړي ویلي د IMF ډله به په راتلونکو څو هفتو کې یو ځل بیا د اسلام آباد سفر کوي او د IMF په ممکنه مرستو به ورسره خبرې اترې کوي. پاکستان دا وختي د لس نه تر دولس ارب ډالرو پورې مرستو ته ضرورت لري.
او د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي دغه هیواد ته ورغلې د پیسو او د مالی چارو د سار ادارې یا FATF په پاکستان کې د پیسو د غیر قانوني راکړې ورکړې پر ضد په غسل شوي حکومتي ګامونو اطمینان نه دی ښودلې. حکومت یا FATF په رسمي توګه کوم بیان تر اوسه نه دی ورکړی. ډان ورځپاڼه وایي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ غړو د پاکستان حکومتي ادارې کمزوري موندلې. FATF ویلي چې پاکستان ته پکار دي چې ډېر څه وکړي تر څو خپل د هیواد نوم د خړ لیست څخه وباسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په نړیوالو غیر حکومتي ادارو یا این جی اوز باندې په ملک کې د کار کولو بندیز نه دی لګولی. د پاکستان د خارجه دفتر بیان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې خوشا یو سل او یو سلویخت نړیوالو غیر حکومتي ادارو یا این جی اوز په پاکستان کې د کار کولو لپاره درخواستونه جمع کړو چې په هغې کې سلور او یا این جی اوګانو ته د کار کولو اجازت ورکړل شوی دی. په دې ورسیو کې په پاکستان کې د اکشن ایټ په شمول په یو شمېر نړیوالو غیر حکومتي ادارو د کار کولو بندیز لګیدلې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د کانګرس رئیس پال راین سره په ارګ کې وکتل او هلته د سولې له ترهګرۍ سره د مبارزې د کابل او واشنگتن ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکو ته دوام ورکولو او همدا کرنګه د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو اغیزو بحث او خبرې کړې دي.
د امریکې د سینیټرانو یوې ډلې په صدر ډانلډ ټرمپ باندې ټینګار کړی دی چې په ترکی کې د سعودي خبریال د بدرکه کېدو او په ممکنه توګه د نوموړي د وژنې په اړه پلټنې وکړي. ویل کېږي چې د سعودي عرب خبریال جمال خاشق جی تیره هفته په استنبول کې د سعودي قونسلګری ته ورغلی خو بیا راونوت او داسې شک څرګندېږي چې هغه به وجل شوی وي. د ترکیې چارواکي وایي چې جمال خاشق جی د ترکیې په قونسلګری کې وجل شوی دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
تاسو هم بدلون راوستې شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دا ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږي. د دې خبرونې په دویمه برخه کې به خبرې ترې کوو. په پاکستان کې په نړیوالو غیر حکومتي ادارو باندې بندیزونه او نن چې د پاکستان خارجه دفتر کوم خبره کړې ده چې په نړیوالو ان جی اوز باندې کوم بدلون کوم بندیز نه دی لګول شوی. خو په کومو ځایونو کې په دغه نړیوالو ان جی اوز باندې بندیز لګول شوی دی او څوک تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی؟ خاص کر د پاکستان پخوانی قبایلی سیمې تر ټولو زیات اغیزمن دي شوی دی. د دې ترڅنګ بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هم په یو شمیر نړیوالو ان جی اوز باندې بندیز لګول شوی دی. د پروګرام اوریدل ماهر وي مونږ په کې د پوهانو سره خبرې اترې کوو او اوس راځو د خپل اولنی ریپورت اړخته. نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ویلي چې د واکمن تحریک انصاف حکومت ترې د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. پاکستانی اقتصاد پوهان او ځینې حکومتي چارواکو داسې اشاره څرګند کړي دي چې کېدای شي پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د IMF نه تر ټولو زیات قرض لپاره درخواست وکړي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
پاکستان د نړیوال مالیاتی ادارې IMF نه د مالی مرستو باضابطه خواست کړې ده. د پاکستان د IMF نه د قرضې اغستو دا د لسم خواست ده. د انډونیشیا جزیرې بالی کې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر او د سٹیټ بینک او پاکستان گورنر طارق باجوا سره د لیدنې په وخت د IMF منیجنګ ډایریکټر کریسټین لاګارد بیناوه چې د پاکستان لخوا د مرستو باضابطه خواست دوی ته ملو شوې ده او د IMF یو ډله به راتلونکي اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي او دوی به پاکستان نی چارواکو سره د IMF په تعاون سره اقتصادي پروګرام د پاره خبرې اترې کوي. پاکستان دا وخت سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د ملک د زر مبادله ذخایر 9 بلین ډالر نه 3.4 بلین ډالر ته راکم شوی دي، کوم چې د راتلونکو دریو میاشتو درآمداتو او قرضو کستونو ورکولو د پاره هم کافي نه دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان نن کابینه غونډه کې د خزانه وزارت ته هدایت ورکړې دي. دوی دې پته ولګوي چې 1300 کالو کې چې کومې ملکی قرضې د 6000 ارب روپو نه 1500 ارب روپو ته څنګه ورسېدې، دا پیسې چرته لاړې او په کومو پروژو خرڅ شوې. د وزیر اعظم ویناوه چې مونږ ته پته ده چې کومه قرضه ده، دا چرته لاړه، خو د دې قرضو کستونه ورکولو لپاره مونږ ته قرضې اخیستل دي. مخالف ګوندونه د پی ټی آی حکومت په دې ګام سختې نیوکې کوي او وایي چې د ګوند مشر عمران خان به په خپلو جلسو کې ویل چې دی به مړ شي خو قرضې به وانخلي. د دې وینا دا چې د حکومت دې ګام سره به ګرانی نور هم سیوا شي، خو اقتصاد پوها نظر لري چې د پاکستان کمزور اقتصاد په خپل خو او درولو لپاره به حکومت ته د IMF سخت شرطونه باندې عمل کول وي او دې کې د ټیکس شرح یا مالیه د موجوده د کل مجموعي پیداوار یا GDP د 10% شرح نه د 15% پورې رسول دي. حکومتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د بجلی او ګیس بیې زیاتول او د روپۍ بیې کې نور کمی راوستل دي. بلخوا نړیوال بینک په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي حالت پر اتلونکو دوه کال پورې نازک وي او پاکستان اقتصاد دا وخت د یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دی. د رپورت تر مخه پاکستان د جنوبی آسیا یوازنی هیواد دی چې د آمدن لارې کمې او خرچې زیاتې دي او د خراب اقتصاد وجہ کمزور معاشي ترقی او غربت کې زیاتوالی دی. د ورلد بینک پر رپورٹ کې ویل شوی دی چې خلک د غربت نه راوستلو او د روزګار موقع پیدا کولو کې به مشکلات وي او پاکستان ته به د پرمختګ لپاره خساره به په پایدار بنیادونو باندې کمولو ضرورت وي. رپورٹ وایي چې پاکستان ته به شهرنمو کې زیاتوالی لپاره سرمایه کاری او صنعتي پیداوار زیاتول وي او دغه رنګ خلکو ته به د نیخ په نیغه سرمایه کاری او صنعتي پیداوار نه ښې نوکرۍ ملو شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گرانکتن کو اور دن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخدا وقت تاسو نیخ پنیغا آورے آگورے مونگا تاسو دا ڈیوا پا فیس بک پانا وی او ڈیوا باندھے ہم نیخ پنیغا کتیشے او وړاندې کو یو رپورټ سنگه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان د انګلیزي ژبې ورسپانه ډان وای د غیوات تورغلې د پیسو او مالی چارو د سار ادارې یا اف ای ٹی ایف په پاکستان کې د پیسو غیر قانوني ورکړې راکړې په حق لاغستې شوی حکومتي ګامونه چې دینو په دې باندې اطمینان نه دی خودلې. تفصیلي رپورټ په د اسلام آباد نه د ریوا خبريال ارشد حسین نورو.
ورسپانه ډان په یو رپورټ کې د سرچینو دخلي لیکي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ غړو د هیوا قانوني اډانه نامکمله او اداره جاتي انتظامات کمزوري موندلي او هغوی د غیر منافع بخش تنظیمونو د حلو زلو د جانچ پلتال دپاره د هیوا موجوده قانوني نظام د نمزبوطیا اندېښنه سرګنده کړي. ورسپانه وایي د ایشیا پیسیفیک ګروپ لاوی منلي چې په کومو سیمو کې قانوني فریم ورک مضبوط دی نو هلته د مالیاتي بهاو د کمولو لپاره د عمل درآمد نظام نشته او دغه رنگ دا کمی د زمکو په اغستو او خرڅونکو کاروباریانو کې هم عام دی. چرته چې د لوی کاروباریانو معاملات د قانوني چوکاټ نه بهر دي. ویل کیږي چې د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یوې ډلې ایشیا پیسیفیک ګروپ ته ویلي چې د ریئل اسټیټ ډیلران او کارې په عمومي ډول د هغوی د قانوني چوکاټ نه بهر دي. د دې ترڅنګ د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس، ایشیا پیسیفیک ګروپ، کموډیټی ټریننګ او د سہولتونو ورکوونکو د دوباره تصدیق د لارې د منی لانډرینګ پر ضد قوانینو باندې هم د عمل درآمد کولو کمی محسوس کړي. ورسپانه ډان مخکې لیکي چې پلاوی اړوند د چارواکو ته ویلي باید چې د تجارتي مرکزونو په ګډون د مذهبي او نورو تنظیمونو لخوا ایښودل شوي د اتیو د بکسونو هم مکمل ریکارډ ولري او پکار ده چې د کرنسي او ریئل اسټیټ ډیلران هم د هر وړوکي او لوی ترانسیکشن ریکارډ وساتي. د پېښور یونیورسيټي د شعبې اقتصادیات پروفیسر زلاقت خان وایي مخکې هم پاکستان د فاینانشل ایکشن ٹاسک فورس لخوا په خړ فهرست کې شامل کړی شوی وو او د هغه وخت حکومت د دغه سازمان د شرایطو لاندې د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره ځنې قانوني او انتظامی ګامونه اغستلی وو او بیا داسې د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وتلی وو.
د دا ټول خبرې پکار دي چې وی زمون په دغه کې او دا هر سال کېږي چې دا اکونومي ډاکومنټیشن وی څنګه زمونږ دا اکونومي ډاکومنټیشن چې کوم دی نو هغه نشته یا انکمپلیټ دی. ډېر کم سېکټر دا سړي چې هغه فولي ډاکومنټډ او دا غري نو دا ټول پکار دي چې حکومت دې باره کې څه قانون سازي کوي پارلیمنت د وشي او کوم چې دا زمونږ خطر په دغه باندې دی چې یاره دا کې دي شي ګری لیست نه بلیک لیست وړو د وشي نو خبره دا ده چې حکومت دې د پاره مخکې نه څه ګامونه پورته کړي.
سرګند دی چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ د پلاوی د پاکستان د سفر مقصد د اف ای ٹی ایف د طریقې کار لاندې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره تر دې دمه پورته کړی شو ګامونو جاج اغستل دي. ښکاره دی چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ نه کسیز پلاوی په 12 ورځني سفر پاکستان کې موجود دی او هغوی د اف ای ٹی ایف د ایکشن پلان په نقطو د پاکستانی چارواکو نه اختنې پوښتنې کوي. پاکستان لبه د راتلونکي کال ستمبر پورې د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ مخنیوي په حواله د اف ای ٹی ایف په لس نکاتی کاری پلان عمل درآمد کول وی، او په دې اړه پاکستان تیر جون کې اف ای ٹی ایف ته د بشپړ عمل کولو باور ورکړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غبان دي اوري. او اوسو په اسلام آباد کې د اسلام آباد های کورټ یو خواست منظور کړی دی چې په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې د بلاسفمی لا یا د مذهبي منافرت یا د مذهب د سپکاوی پر ضد چې کوم قانون دی په هغه کې د ترامیمو ضرورت دی. دغه خاص ډاکټر یحیی مجاهد کړی دی. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان را کوي.
د اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ پاکستان کې احمدیان د مهمو سرکاري سوکونه لری کولو په حق له خواست د اورنې لپاره منظور کړی دی. بلخوا احمدیانو ټولنې وینا ده دلته د دوی پر ضد روان ناروا سلوک کې حکومت هم تندرو فکر لرونکو سره ولاړ دی. د اردو ژبې اخبار نوی وخت کې چاپ شوی یو خبر تر مخه یو تن حافظ احتشام احمد دا خواست اسلام آباد های کورټ کې جمع کړی دی، او په دې کې عدالت نه خواست شوی دی چې پاکستان کې په مهمو سرکاري سوکو تعینات احمدیان دي د خپل سوکو نه لرې کړی شي. رپورټ تر مخه اسلام آباد های کورټ دا خواست د اورنې لپاره منظور کړی هم دی، او نومبر په میاشت کې به عدالت د دې اورنه پیل کوي. خواست جمع کوونکی حافظ احتشام احمد هم هغه تن دی چې وزیر اعظم عمران خان لخوا اقتصادي مشاورتي کونسل کې د یو احمدي می عاطف شاملولو پر ضد هم خواست دی عدالت ته کړی وو، خو عدالتي فیصلې نه وړاندې می عاطف خپل د مشاورتي کونسل نه استعفا ورکړې وه. د اسلام آباد های کورټ لخوا دغه خواست د اورنې لپاره منظورولو باره کې د احمدي ټولنې ویاند سلیم الدین ډیو ریډیو ته ویلي دي چې وړاندې نه دلته پاکستان کې احمدیانو پر ضد ناروا سلوک روان دی، او حکومت هم د احمدیانو پر ضد تندرا و فکر لرون کو تا زن ٹھیٹ کرے دے.
دیکھیں لاز جس کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے لاز بنے ہوئے ہیں ڈسکریمنیٹری، تو اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. یہاں یہ ہے کہ اسٹیٹ ہی اس طرح کے کام کر رہی ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے.
سلیم الدین وائی احمدیانو پر ضد قوانین جوړ شوی دی، خو بده مرغه ریاست هم د احمدیانو پر ضد د کرکې ذمہ وار دی. پاکستان کې کال 1940 احمدیان غیر مسلمانان ګرځول شوی دي، او دوی ته اجازه نشته د خپل عبادت ځای ته جمعات نوم ورکړي یا اذان وکړي. د خشن اکثر ادیرو کې هم احمدیانو ته د خپل مړو ښخولو اجازه نشته. تیر حکومت اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د یو شعبې نوم پاکستان د پاره رومبه نوبل جایزه ګټونکي ډاکټر عبدالسلام چې احمدی وو په نوم یې خودو هڅه کړې وه، خو وروستو د تندرو فکر لرونکو خلکو لخوا احتجاج نه پس دا فیصله واپس اخیستل شوې وه. د نړیوال او پاکستان بشری حقوقو ادارو رپورټونو تر مخه پاکستان هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته اقلیتونه محفوظ نه دي، او تازه مثال یې د ستر محکمې لخوا د مذهب سپکاوی په تور کې قید یو عیسائی زنانه آسیا بیبی په حق له فیصله محفوظولو پر ضد تحریک لبیک لخوا گرد هیواد کې د احتجاج غږ دی. د تحریک لبیک یو مشر پیر محمد افضل قادری یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې آسیا بیبی په حق له قاضیانو فیصله محفوظه کړې ده، او که چېرې دا رها کړې شو نو احتجاج به کوو.
تمام مسلمان آئی الرٹ رہے، اگر فیصلہ آسیا ملونا کی رہائی کا آنے والا ہے آ رہا ہے تو ہم سخت ترین راست اقدام اٹھائیں گے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا.
محمد افضل قادری وای گرد پاکستان خلق دے تیار ہوسی کچر آسیا بی بی رہا کرے شو نو سخت احتجاج بکو. پاکستان کے اکثر د اقلیتونو عبادت زیونو باندې بریدونه کیږي، او دلته اکثر د مذہب سپکاوی قانون غلط استعمال د ذاتی ګټو د پاره هم د اقلیتونو پر ضد کیږي.
ز چیوا خزیم زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانم کامل خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شادي زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګران اوریدونکو وړاندې چې تاسو کوم ریپورت واوریدو هغه د مهمو حکومتي څوکونو د احمدي اقلیتي ډلې سره تعلق لرونکو خلکو په اړه باندې د خواستو چې های کورټ ته شو های کورټ دغه خواست منظور کړی دی او اوس بل ریپورت راځو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي سینیټر مولانا عبدالغفور حیدری اعلان کړی دی چې دی به د سینیټ د قائمه کمیټې د هغه غونډي بایکاټ کوي چې د انفارمیشن ټیکنالوژي په حق لباندې را کچري په دغه غونډه کې خبرې اترې کېدلې چې د مذهب د سپکاوي پر ضد کم قانون دی په هغه کې دی بدلون وکړی شي یا د اصلاحات وکړی شي چې کم خلک د مذهب د سپکاوي په تور کې ککړ وي د هغوی ته او د دې ترڅنګ هغه خلک چې په چای بے بنیاد الزامونه لګولې وي ګنې دوی ته دی یو شان صداګانی ورکړی شي رپورٹ په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیر بلا چارا کوي
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه قائمه کمیټه غونډه کې د تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فیډل سینیټرانو د بدلون دغه مسوده د مذهب د سپکاوي قانون په ضد سازش ګرځولې دي او دا دریځ هم خپل کړی دی چې په هیواد کې نور هم یو شمېر قانونونه غلط کارولې کیږي نو بیا یوازې د مذهب د سپکاوي سره تړلې قانون غلط کارولو په سر ولې سزاګانې ټاکلې شي د بشري حقوقو ملکي او نړیوال سازمانونو ډېر وخت راهسې د پاکستان د حکومت نه دغه قانون ته د بیا کتنې غوښتنه کوي او د پاکستان اعلی عدالتونو هم دا منلې چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولې کیږي او پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه جوړ پارلماني ادارې ان سی ایچ آر غړي ډاکټر یایا هم د قانون غلط کارونکو ته سزا باوري جوړول د وخت ضرورت بلي
لکه چې تحفظ ورکړي دوه غواهان راشي یا دواړه دروغجنې دغه خپل مفادات دي پوه شو نه د اوس عدالت دغه کار دي چې هغه بیا قذف سزا خو ورکړي هغه سره دغه شبه کم شي چې دا چې کوم د دروغ الزام چې کوم دا به کم شي ول چې دغه څه کیسونه ډېر عدالتونو کې دي چې خلک ورشي خپل کور خالی کول وی لا بل پیسې اخیستلې قرضې اخیستلې غلط الزام لګي خاص کر توهین مذهب حواله سره زه خو وایم چې دا اسلامي سزا ده دا ورکول پکار ده چې قذف والا دي ته قذف وایي جی قرآن شریف کې اشتا ده خو نو ختم عدالت چې کوم دغه ډېر صحابه ته هم دغه ابي بکر ایو سړی او گورنر او طائف کنا هغه ته قذف سزا ملو شوی او چې با باندې غلط الزام لګیدل شوی او خپل حضرت عمر ورخړای او موږ دا نو غواړو چې دا چې اسلامي نظام د بوج دا غواړو چې دلته غلط الزام نه وي چلو چې تدارک کول پکاري
دا په داسې حال چې د پاکستان پنجاب ایالت کې میشته عیسائی اقلیت د مذهب د سپکاوي قانون د دوی خلاف غلط کارولو پیښو کې د زیاتوالي تورونه لګوي او د پاکستان سترې محکمې په دغه تور ملکی تاریخ کې په لومړي ځل د مرګ سزاوار عیسائی زنانه آسیا بیبي په اپیل خپله فیصله محفوظه کړې ده پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د لاندې جرم ثابتېدلو په سر د مرګ یا د عمر قید سزاګانې ټاکلې شوې دي او کال 1980 نواخله تر د کال 2014 پورې په دغه تور د یو نیم زر تنانو په ضد مقدمه درج شوې دي چې لوی شمېره پکې د عیسائی اقلیت سره تړاو لري خو لا تر اوسه پورې په دغه تور یو مجرم هم نه دی تیزند کړی شوی خو اکثر لا په دغه تور گرفتار تنانو د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه د وجونو پیښې رامنځته شوې دي
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دبا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بولای
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
کو اور دن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی لویا خیبر پختونخوا خبری برخہ لا دوام لری د امریکائی سینیٹرو یو ڈلے پ صدر ٹرمپ ٹنگار کھڑے چې په ترکی کې د سعودي خبریال د بے درکې او ممکنه وجنې پړه دې پلټنې وکړي. تفصیلی حال پہ مجاهد جواد نورو.
په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفارت مخې ته د شروع یا چهارشنبه پورس فعالین راټول شوي وو او د بيدرک کړل شوي ژورنالیست جمال خاشقچی په اړه یې پوښتنه کوله. دوی شک څرګندوي چې جمال د سعودي عربستان د پاچا زوی یا ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پورس وویل چې هغه له سعودیانو سره د دغه ناوړه پیښې په اړه خبرې کړې دي. زه باید دا پیدا کړم چې دا کار چا کړې. سمره چې زه پوهیږم نو خلکو لیدلې چې سفارت ته ننوځي خو د بیرته وتلو پر وخت چا نه دی لیدلې. موږ به دې مسلې ته ډیر په غور سره وګورو. دا یو بده پیښه ده. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو وکیلانو ویلي که سعودیان د خاشقجي په ندرکه کېدو کې مسؤل وي نو د ټرمپ اداره یې باید پر ضد ګام پورته کړي. سینیٹر لنزی گراہم وائی
دس ہینگز اوور دی ریلیشن شپ لائک ا ویری ہیوی کلاؤڈ اینڈ آئی ہیو بین ویری سپورٹیو اف سعودی عربیہ
دا به په اړیکو باندې ډیره تور وریځ خبره کړی او زه د سعودي عربستان ډیر ملاتړ یم. سعودي د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې یو غوره ملګری او متحد دی او موږ په ایران او تونلارو سنی مسلمانانو کې له یو ډول دښمن سره مخ یو. اخوا سناتور کریس مورفی وویل
If Saudi Arabia took a US resident lured him into a consulate and killed him it's time for the United States to
که سعودي عربستان د امریکا یو اوسیدونکو نیولې وی او بیا یې په کنسولګری کې وژلې وی نو اوس دا وخت چې امریکا باید له سعودي عربستان سره په خپل پوځي سیاسي او اقتصادي اړیکو بیا له سره غور وکړي. اردوغان هم د خپل ملاتړ او مخالفینو لخوا له ورته فشار سره مخ دی. په استانبول کې د انډیپندنت یو خبريال بورزاوا دراغي وای
I don't think the Saudis understand this isn't Kuwait this isn't Jordan this isn't the UAE where they pull this kind of stunt.
زه فکر نه کوم چې سعودیان په دې پوه شي چې دا کویت اردن او عربي متحده امارات نه دي چې دوی پکې دا ډول کارونه تر سره کړی. ترکیه یو ځانګړی تاریخ لري او نه غواړي چې بهرنی هیوادونه دلته راشي او دا ډول کړنې تر سره کړي. ترکی رسنی وایي تیرونی د سعودي عربستان یو 15 کسیزه ډله ترکی ته ورغلې ده او یاد خبريالې وژلې او بیا یې ټوټې ټوټې کړې دي. دغه ډول ربګنونکو عمل د اردوغان د واک لپاره هم یو ننګونه یا چیلنج دی. د امریکا له کانګرس څخه ګيري کانولي د امریکا غږ ترکی څنګه ته وویل دا پیخه د ټرمپ لپاره هم شرم دی.
In his almost naive embrace of the Saudi system and Saudi leadership when he was
هغه په یو کمزوري بڼه د سعودي سیستم او د سعودي رهبریت هغه محل په غي کې ونیو کله چې د خپل لمړني بهرني سفر پر محل د شاندار مراسمو په ترڅ کې سعودي عربستان ته ورسید. زه فکر کوم چې له دې سره ولیعهد دا باور تر لاسه کړ چې له امریکا سره داسې اړیکې جوړې شوې چې د سعودي هر سزړه وغواړي نو هغه کولای شي او هیڅ ډول حسابي باور سره نکېږي. خاشقجی په امریکا کې د تیر کال رئیس ژوند کاوه او د امریکا معتبر ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته لیکل کول.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو خو ماته پته وا چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خو خو
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول
په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه چې تاسو ته موږ وړاندې هم ویلو چې موږ په دې دویمه برخه کې خبرې اترې کوو په پاکستان کې نړیوالی انجیوز یا غیر حکومتي ادارې چې په یو شمیر ادارو باندې بندیز لګول شوی دی. په پاکستان کې کار کوونکي نړیوالی غیر حکومتي ادارې اکشن ایټ ویاند ویلي دي چې پاکستان اتلس این جی اوز ته حکم ورکړی دی چې خپل عملیات په پاکستان کې ودروي او ملک پریږدي. د دې وړاندې نن د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل خبریالانو ته ویلي دي چې په پاکستان کې په نړیوالو این جی اوز باندې بندیز نه دی لګولی شوی. نوموړي چې کوم تفصیل ورکړی دی په هغه کې ویلی شوي دي چې یو سلویښت نړیوالو ادارو یا این جی اوز په پاکستان کې د کار کولو درپاره درخواستونه جمع کړي وو. په دې کې سلور او یا این جی اوز ته د کار کولو اجازت ورکړل شوی دی. موږ په دې باندې خبرې ترې کوو چې په کومو ځایونو کې دغه نړیوالو این جی اوز کار کوو چې هغوی ته ویل شوي دي چې خپل کارونه بند کړي، اتړي او ملک پریږدي، او د دې په شا باندې وجوهات څه دي، او تر ټولو زیات اثر به په چا باندې پریوځي، او په کومو میدانونو یا سیکټرز باندې به دا پریوځي. زموږ سره په پروګرام کې کرامت علي صاحب برخه اخلي دی. په پاکستان کې پایلر په نوم ادارې ایگزیکټیو ډایریکټر دی، پاکستان انسټیټیوټ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ د دې ایگزیکټیو ډایریکټر دی، او زموږ سره په پروګرام کې راغلی دی. خو د دوی سره به موږ خبرې په اردو کې کوو، او بیا به د دوی ځینې خبرې په پښتو کې تاسو ته ترجمه کوو هم. کرامت علي صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کا.
آپ کو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کا.
کرامت علی صاحب، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا پاکستان میں تقریباً 18 انٹرنیشنل این جی اوز پر بین لگایا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ ملک چھوڑ دیں. کتنا اگر ان کو بند کیا جائے یا ان کو کام سے روک دیا جائے تو سب سے زیادہ کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے اور کہاں کہاں پہ اثر پڑے گا؟
دیکھیں، یہ جو 18 تنظیموں کو یہ نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ اپنا کام یہاں بند کر دیں، اس کے اندر دو بہت اہم باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، ہم بین الاقوامی کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہم اپنے آئین، اپنے قوانین اور جو انٹرنیشنل کنونشن اور کووننٹس ہیں ان کے پابند ہیں، ہم نے ان کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے، ہم یونائٹیڈ نیشنز کے ممبر ہیں، ہم نے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کو اپنایا ہوا ہے، ہم نے یو این کے جو کووننٹس ہیں سول پولیٹیکل رائٹس، اکنامک سوشل رائٹس، ان کو ریٹیفائی کیا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ آف ایسوسیشن اور ڈیو پروسیس کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی. تو ایک تو یہ جو طریقہ ہے جس طرح یہ ہوا ہے وہ ہماری نظر میں نامناسب ہے، وہ جو ڈیو پروسیس آف لا کے بنیادی اصول ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں، ان کو کوئی موقع نہیں دیا گیا ہے، نہ ان کو کوئی واضح چارج شیٹ دی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کسی اور جگہ سے آ کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کسی ملک میں کام کرتی ہیں تو وہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے گورن ہوتی ہیں، تو اگر انہوں نے کوئی وائلیشن کیا ہے تو ان کو شو کاز دینے کی ضرورت تھی، ان کا جواب سنیں، اور اگر انہوں نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو تو جیسے کوئی پاکستانی شہری یا تنظیم اگر کرائم کمٹ کرے اس پر کیس چلنا چاہیے اور عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے، اسی طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی ایکول جو ہے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ہماری نظر میں یہ نہیں ہوا ہے اور یہ ہم اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے. دوسری بات جو آپ نے کہا، یہ تنظیمیں ایسی ہیں جو لوگوں کے بنیادی حقوق اور جو بہت بنیادی مسائل ہیں انسانی، جہاں ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں جو ابھی تک اپنے شہریوں کے تمام مسائل کو حل کرنے میں، اس کی ذمہ داری اٹھانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، تو یہ آرگنائزیشن ان کاموں کو کرتی ہیں. تو ہماری اسٹیٹ کو جو رسپانسبلٹیز لینی چاہیے تھی اور بہت سی وجوہات سے وہ نہیں لے رہی ہیں، تو یہ آرگنائزیشن وہ کام کرتی ہیں. تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا بہت ہی نامناسب ہے. وہ دیکھنا چاہیے کہ اور اس سے جو پاکستان کے شہری کیسے متاثر ہوں گے، جب ریاست جو ہے اس کے پاس ذرائع نہیں ہیں، اس نے ابھی تک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں کیے ہیں، عام شہری کے روزمرہ مسائل، وہ تعلیم کے ہوں، وہ ہیلتھ کے ہوں، وہ سوشل پروٹیکشن کے ہوں، تو جو لوگ ابھی کر رہے ہیں آپ ان کو بھی نکال دیں تو ان پر کیا اثر ہوگا؟ ہمارے خیال میں کم از کم 40 million لوگ متاثر ہوتے ہیں اگر اس طرح کی تنظیموں کو کام کرنے سے روک دیا جائے. لیکن ان اینی کیس اگر وہ تعداد کم بھی ہو تو غیر مناسب، غیر جمہوری، غیر آئینی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. اس سے ہمارے ملک کا اچھا امیج دنیا میں نہیں جائے گا. ہماری جو آج کل مشکلات ہیں، معاشی ہیں، سیاسی ہیں، ہر سطح پر ہیں. ہم دنیا بھر میں اس وقت جو ہے بہت مقروض ملکوں میں شامل ہیں. ہمیں جو ہے وہ لوگوں اپنا امیج بہتر بنانا چاہیے کہ انویسٹمنٹ یہاں آئے، ہم ہر وقت قرضے نہ مانگتے رہیں. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں اس طرح بغیر سوچے سمجھے، وہ کوئی مناسب ان کا کام نہیں ہے، وہ ملک کے لیے اچھا نہیں.
اچھا کرامت علی صاحب، ایک منٹ میں مختصر الفاظ میں، شاید بہت سارے لوگ ہمارے جو پشتون لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مختصر وہ میں وہ خلاصہ پشتون میں دے دوں گا اور پھر اگلے سوال کی طرف آئیں گے. کرامت علی صاحب وہی چھ دا پکم طریقہ باندھے دوی تدکار نہ قبولو حکم ورکل چھوے دے دا نامناسب دا. پکار دا چھ ردی خلاف چار شیٹ راوڑلے شوے وے چھ پدی باندھے س تورون یا الزامون دی، او باید دوی تدا موقع ہم ورکل شوے وے چھ خپل دریز یا موقف هغه حکومت توازیه کی نوموړی دا هم وی چې د دې بنیادی حقوقو لپاره، د بنیادی مسلو د حل کولو لپاره کار کوي، او د ریاست سره هغه ذرایع نشته لري چې ټول ملک خلکو ته ځان ورسوي، د خلکو مسلې حل کی. پاکستان په مقروض ملکونو کې دی او دومره وسایل ورسره نشته لري. اچھا کرامت علی صاحب، ایک اور بات، کہاں پر سب سے زیادہ اثر پڑے گا؟
دیکھیں جی،
ہاں ہاں
جی، دیکھیے سب سے زیادہ اثر تو ان علاقوں پر پڑے گا جو سب سے کم ڈیولپڈ علاقے ہوتے ہیں اور جہاں روزگار کے مواقع نہیں ہوتے ہیں، جہاں جو ہے وہ ریاست کی طرف سے وہ بنیادی سہولتیں جیسے صحت سے، تعلیم سے، جو ہے پینے کا صاف پانی، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسانوں کو حاصل ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں بہت سارے علاقے ہیں جو ان سہولتوں سے محروم ہیں، اور وہ محروم بھی ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں، آپ کی آڈینس جو ہے وہ پشتو سپیکنگ ہے. میں نے ساری زندگی پشتو سپیکنگ مزدوروں کے ساتھ کام کیا. وہ جب سوات سے، دیر سے، دوسرے علاقوں سے، نارتھرن ایریا سے آ کے مجبور ہوتے ہیں کراچی میں کام کرنے کے لیے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی جنت سے نکال کے دوزخ میں ڈال دیا جائے. تو وہاں نہیں ریاست نے مواقع پیدا کیے ہیں، اس لیے وہ لوگ آتے ہیں، اور ابھی بھی وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ اثر تو ان علاقوں میں پڑتا ہے، تو بچوں کے لیے پڑتا ہے، خواتین کے لیے پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو ہماری فیصلہ کرنے والوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے.
اچھا
ہم نے جو ہے
کرامت علی صاحب، ہاں آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں کیا ریزنز یا وجوہات ہو سکتے ہیں کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے؟
دیکھیے جو بنیادی ریزن ہماری سمجھ میں آتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں تو یہ سمجھ سے بالا در چیز ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. لیکن اگر ہم سوچیں کہ کیا ہوا, تو جو ہماری ریاست میں جو ہے نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا شعور ہو, لوگ جان جائیں کہ ایک آئین میں لکھا ہوا ہے, آئین کا آرٹیکل 3 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایکسپلائٹیشن کی ہر صورت کو ختم کیا جائے, یعنی ہر انسان جو ہے اس کو برابر کا ٹریٹمنٹ ملے, ہر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. ہمارے آئین کے اندر اب یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ بچہ جو 5 سے 16 سال کی عمر کا ہے اس کو مفت لازمی تعلیم کا حق قائم ہو گیا ہے آرٹیکل 25A کے تحت. لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں یونیسیف نے ابھی نکالا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کو ریپیٹ کیا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, ان بچوں کی اس محرومی کا جواب کون دے گا؟ ہمارے پاس آج بھی کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کو ہم تعلیم کیسے دیں گے. تو وہ 2.5 کروڑ بچے جو محروم ہیں تعلیم سے, جو یونیسیف نے ہمیں جو بتایا اپنی لاسٹ رپورٹ میں کہ ہمارے ہاں 70% سے زیادہ بچے جو ہے وہ میل نیوٹریشن کا, یعنی ان کو کم خوراک ملتی ہے. وہ جب بڑے ہوں گے نہ ان کا ذہن جو ہے وہ نارمل کام کرنے جیسا ہوگا, نہ ان کا جسم نارمل کام کرنے جیسا ہوگا. تو اس میں جو کوئی مدد آپ کی کر رہا ہے آپ اس کو بھی کام کرنے سے روک دیں تو آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بچے تو بےچارے بول نہیں سکتے, وہ اپنی زبان سے اپنا حق مانگ نہیں سکتے, اور وہ علاقے جن کو ہم نے اپنی پالیسی کے تحت جان بوجھ کر محروم رکھا بنیادی سہولتوں سے اور مجبور ہوتے ہیں لوگ ہزاروں میل دور جائیں اور روزگار ڈھونڈیں, انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟
کرامت علی صاحب, اس سے پہلے بھی بہت سارے این جی اوز, انٹرنیشنل این جی اوز پر پاکستان میں بین لگایا گیا تھا, اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی وہ حکومت کی طرف سے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ کاموں میں ملوث ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اینٹی اسٹیٹ کام یہ این جی اوز کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے؟
دیکھیے, اگر جو بھی کہتا ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص یا تنظیم اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے, تو ہمارے آئین میں, ہمارے قانون میں ان سرگرمیوں کے بارے میں واضح جو ہے طریقے موجود ہیں. تو آپ ان کو قانون کے مطابق ڈیل کریں, اور اگر وہ واقعی ہیں تو ان کو سزا دیں. تو آپ خالی کہہ دیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ہیں, یہ تو کافی نہیں ہے, اور یہ بہت زیادتی ہے کہ خالی کہہ کے آپ جو ہے فیصلہ کر لیں. آپ آئین اور قانون کے تحت اور انٹرنیشنل لاء کے تحت پابند ہیں کہ آپ اتنا سیریس الزام اگر کسی کے خلاف لگائیں اور اس کو سزا دے دیں یک طرفہ طور پہ, یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. اگر ہیں ہم اس کی بالکل مخالفت نہیں کریں گے. آپ ڈیو پروسیس آف لاء کیجئے, ان کو نوٹس دیجئے, اگر وہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو ان کو گرفتار کیجئے, ان کو کورٹ آف لاء میں پیش کیجئے, وہاں کیس چلنا چاہیے, ان کو اپنے ڈیفینس کا موقع ملنا چاہیے. اگر انہوں نے وہ ثابت ہو جاتا ہے جرم, آپ سزا دیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں ایک سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کے طور پہ میں اس کے لیے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ یہ مت کریں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے.
بہت شکریہ کرامت علی صاحب ہم سے بات کرنے کا اور پروگرام میں آنے کا, بہت شکریہ.
شکریہ بہت
بہت شکریہ. خدا حافظ.
جی
گران اردن کو ډیر مننه. دا کرامت علی صاحب چې د پاکستان انسټیټیوټ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ د ایگزیکټیو ډایریکټر وو, نوموړي ویل چې دغه خبره د دې په سوچ کې ناراضي چې ولی دوی ته ویل شوی دی چې کار نه کوي او د ملک نوځي. نوموړي ویل چې دغه کومه طریقه ده, دا نامناسب ده, دوی ته موقع ورکول پکار دی او باید چې د دې خلاف چار شیټ راوړل شي چې په دې باندې سو تورونه دي. تاسو د دې خبرې اترې واوریدلې, او اوس موږ سره اسلام ګل افریدی سره په پروګرام کې برخه اخلي. د په پخوانیو قبایلی سیمو کې د بشری مسلو ته د ترڅنګ انویسټیګیټیو رپورټینګ کوي او د آسترالیا یوې خبری ادارې لپاره هم فری لانس کار کوي. اسپیشل براډکاسټینګ سرویس اسلام ګل افریدی صاحب زموږ سره په پروګرام کې راغلی دی. افریدی صاحب سړی مشي
مهرباني ډیره مننه.
اسلام ګل افریدی صاحب د دې وړاندې مونږه خبره تل کولې د کرامت علي صاحب سره هغه په اردو کې خبر کولې خو مونږه خبره تل کو په پاکستان کې نړیوالي یو شمیر غیر حکومتي ادارو ته ویل شوې دي چې دوی خپل کارونه او دروي او خاص کر په پخوانیو قبایلی سیمو کې ډېر اداري د غنلواله ادارې چې د صحت په میدان کې د تعلیم په میدان کې او د خیر خګړې کارونه کوي هغه خپل کارونه او درولې شوې دي. سمرا اغیز به تر ټولو زیات په دغه ورستو پاتو علاقو باندې پریوزي.
اکرام ډیر مننه تاسو تاسو د ټولو کارکونکو چې دغه مهمه موضوع ته تاسو خپل خبرونه کې ډیر برخه یازي ور کړی دي. دا ډیر چې دی په اوس وخت کې ډیر مهمه موضوع ده او بیا د هغه ورستو چې په 2014 کال کې په پیښور کې په فوجي خونځي باندې بریدو شو او دغه ورستو نېشنل الیکشن پلان جوړ شو او دغه ورستو دغه بیلبل سوالونه چې کوم راپورته شول نو پای کې یو سوال دا هم و چې دلته کوم د خیریه ادارې چې دغه کار کوي نو پاغي باندې هم نظر اوساتل شي او دغه کار کتنه وشي او بیا دغه رجستریشن یا د نوم لیکنې چې کوم عمل دی پاغي کې نظر ثاني وشي بیا تاسو ورې دل چې دغه د وړاندې هم دغه مشکلات سنا په سنا څه شکل کې ولکا په کبایلی سیمو کې چې دی تاسو ته معلومه ده چې د تیرو شپږسو یو ولسو کالو دا په دې خو باندې چې دی الته کې درغره پر ارزت باندې چې کوم جګړه وشو نو دغه د وژنې چې دی بنیادی چې کوم د اسانتیاوی چې دی دغه د لاسه ورکړی شوی دی او خلک چې دی دغه د زده کړو نه به برخې دی دغه شانتي د کورونه لري دغه شانتي د ماش ذریعہ چې دغه د منځ ته لري بیا په دې بنیاد کې کومه وګورو چې کوم خیریه یا نړیوالې ادارې چې دی نو دغه خدمات موږ دام نه وایو چې سل په سلو کې دغه خدمات چې دی هغه د دغبی خوځنه د چاندخنې هم لري یا د دولت کمی نه وکړي هغه هم پر دې باندې خدا خبره هم د شک نه وتلې ده چې نه یوازې په کبایلی سیمو کې او په خیبر پختونخوا کې بلکې د پاکستان په پنجاب ایالت کې او دغه شانتي په سیم کې چې کوم ډېر وروسته پاتې سیمې دي پای کې د تعلیم یا د زده کړو په برخه کې چې دي هغه خدمات کړي دي نو اوس هم په کبایلی سیمو کې چې دي اوس لکه په نسبت کې چې شمیرې دي چې تر څو شمیرې دي نو هغه تلیم سو کورنې اوس هم د کبایلی سیمو د خپل سیمو نه به کور دي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د کبایلی سیمو د قدرتي افتونو د شو اطلاعاتو د بیا بهالې ادارې سره چې دي رجستر دي خدا تعداد زرونو کې دي چې دا د خپل سیمو نه به کور دي دا وی وجه دا ده چې هلته کې په ژوند بنیادی اسانتیاوي د نشټ برابرۍ دی او لا په زیاتو کارونو ته چې دی غړتیا ده او زما په خیال باندې د دغه مرستندوی ادارو په دغه سیمو کې چې دی ارزښت او اهمیت چې دی هغه لا پټ دی لري او اوس هم ډیر سيزونه دي چې دغه لپاره د دې کار په کار چې دی کار وکړي
او دی په کومو میدانونو کې کار کوو خاص کر دغه انټرنیشنل ان جی اوز به یادوم چې هغوی اوس کار نشي کولای.
ګور اکرام د دې چې دوی د جون په پیرابل بخو کې کار کړی دي دوی د تعلیم په برخه کې کار کړی دي تاسو ولیدل چې په پاکستان کې چې دا 15 اکتوبر د زلزلې کومه خبره کوو کبه وروسته په 2010 یو لسم چې بیا موږ د پاپا خبر پښتونخوا او کبایلی سیمو کې د سیلابونو په شکل کې موږ دا خبره کوو بیا کوروست موږ د ترهګرۍ پرځت باندې په جګړه کې د خلکو د بې کورا کېدلو بیا په کمپونو کې د دوی ساتنه او بیا د غیر تکي د خوراک څخه بندوبست کول د غیر اوسېدو بندوبست کول بیا د غیر د چمشمن د څکو نه پاتې شوی دي د غیر په برخه کې کار کول ان تر دې چې موږ وګورو د خیبر پښتونخوا د پولیسو چې کوم اصلاحات د غیر په برخه کې هم د غوډارو کار کړی دی او د برټش یا د برتانوي ادارې چې دی په خیبر پښتونخوا کې رقم وصولي پولیس ریفارم راغلي دي یا پولیس اصلاحات راغلي دي او جدید هغه تاڼې یو څو دوی جوړ کړی بیا تر تکي چې هغه مثالي تاڼې وګرځول شو او چې په خارج کې مثال او دغه ګوري نو د دې ترڅنګ چې بیا په کبایلی سیمو کې د تعلیم په برخه کې چې کوم اصلاحات را مخه ته شلو یو لړ مثال تاسو له دادر کوم چې په کار د هواد کې چې دی هغه د ماشومان او د لیبر حواله سره یعنی د هغه ماشومان چې هغه کار کوي دا دې په اړه باندې چې دی په شل کال یا یو شکل وړاندې چې دی غثر تر سره شوی را دا دې نو ورستو سروې نه ده شوی تاسو سوچ وکړئ چې دا سوره ماشومان به په هغه وخت کې تقریبا 20 شیل کا یا 1.5 کا ماشومان او د دې شمیره د کروڑ نم د برشه وي چې هغه ماشومان کار کوي نو د دې په خپل باندې د اوس د غسر چې دی غرو کوښو لري د دې یو بنیادی لدا خو درې شوې چې په دې کې ټیبلیټ یو کم اکوپمنټ دی یا د لپټاپ د موبایل په شان چې کوم مونږ دغه ویل شو نو هغه په استعمالږي او د پاکستاني د شماریاتو ادارې ته دغه اجازه نه مې لایي چې په خبر پښتونخوا کې دا وکړي او د دې استعمالو کې د دې لپاره فنډ له پټ شو د سټاپ ټن شو د ټول ارث په کار باندې اوسلی شو دي نو دا دې د برخې دي چې دوی په کار کړی دي.
ها زبا ځنی ټویټس چې په پاکستان کې بلابلو خلکو لخوا مخترغلی دی لکه سیکټری لا د بلوچستان هغه و چې په بلوچستان کې یو ان جی او ته هم د کار کولو اجازت نشته دی. یعنی دغه مسله صرف خیبر پختونخوا یا په خوانیو قبایلی سیمو کې نه ده بلکې بلوچستان کې هغه ځینې کې چې تر ټولو زیات غربت ته یا د بنیادی سہولتونو یا اسانتیاو نشټواله دی الته تر ټولو زیات اثر د دې لوجه پریوته شي. درته چې په دې باندې کم تورونه خاص کر لګيږي چې دوی ګني کار کوي د بلچا لپاره یا په دغه علاقو کې چې د هغوی کم مرستې دي انټي سټیټ دي دغه تورونه بیا هلته کې سمره د منلو وړخ کاری په دې باندې پوهان سوي.
د څه دی کرام چې په دې خبرو کې د دولتي ادارو اندېښنې په خپل ځای باندې دي او په کې څوک دومره خبره نشي کولای ځکه چې د هواد امنیت ساتلو د غشنت په دغو ادارو باندې نظر ساتل دغه د دولتي ادارو د دغو چارواکو ذمہواری ده. خو بل خو دې ته هم قتل پکار دي چې په یو دیو ادارې ته چې په خبر پښتونخوا یا قبایلي سیمو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي خو بیا هم هغه ادارې چې دي هغه په سند او پنجاب ایالت کې کار کوي او خو په بلوچستان کې کار نشي کولای. دې ته هم دا هم سوالونه راپورته کوي او دا اندېښنې راپورته کوي د خلکو سره. دا ستي چې یو کندار دم ټاکلې و چې دا کم اصل بس نړیوالو خیریه ادارو باندې چې کم اوس په مکمل توګه باندې دي د بندیز اعلان وکړو دې ته دا ویل شي چې تاسو کوم پروژه راشي یا تاسو کوم کار کول غواړئ نو دولتي چارواکو دې ته دا ویل چې دا غي نوړاندې به تاسو مونږ ته خپل پلان به خای خپل علاقه او زیبره ته خای او بیا به کارونه راته خای او بیا به راته دا غي پند خای نو دغه ټول سيزونه ته دا تر سره څه حدا پورې په دې باندې کار روانو او دا تر کومه وخت پورې چې دې د سلسله نو شنو په دې باندې کار کړو. اوس دا چې موږ خپل قدم ګورو چې د پاکستان د کومو هیوادونو سره اړیکې خېدي نو دا غي مرستندوی ادارې دلته کې په پاکستان کې پر اسانه باندې او آزاد مټ باندې کار کوي لکه تاسو چې د آلمان مثال واخلې د غشنتې کا ځنه د برټش ادارې دي د غشنتې اوس په موږ ته هیلم کوو چې پاکستان د کومو گاونډي هیوادونو سره اړیکې خېدي او فکر دي چې دا غي کومو مرستندوی ادارې دي دلته په پاکستان کې کار وکړي لکه اوس د چین دولتي چارواکو چې دی هغه د پاکستان سره یو ججمنه کړې و چې په قبایلي سیمه باړه چې دا پاري کې تقریبا تر اویاو پورې مکتبونه په مکمل توګه ویجاړ شي د دوی د بیرته جوړیدنې خبره کړې و. ورسره د پاکستان د دولتي چارواکو د ځنې مسایلو لامل تر اوسه پورې پاره باندې عمل ونه شو نو بیا موږ دا غیله او دا غوښتنه به کوو چې کوم د پاکستان دوست ملکونه دي یا دوست هیوادونه دي چې دا سره د دې اړیکې خې دي د دې پر اعتبار دي نو په کار کې دا دي خلکو سره د یو شورا شي د دې خلکو د غمرست او په دې برخه کې کار وکړي.
ها موږ سره اوسېږي تاسو سره اسلام ګل صاحب خبرې اترې کوي وړو کې شان د ماخلو او بیرته راځو موږ سره لږ وخت شته دی. کتا سکران اوریدونکو ټلیفون کول غواړي په دې پروګرام کې د موږ سره لږ وخت سره تاسو ټلیفون هم کول شي او تاسو پوښتنه کول غواړي په پاکستان کې خوشا اتلس نړیوالو غیر حکومتي ادارو ته ویل شوې دي چې هغوی خپل کارونه ودروي او ملک پریږدي دوی ته کومه وجه نه ده خودلې شوې او د دې وړاندې تاسو سره کرامتلي صاحب خبرې واوریدلې هغه ویلی چې باید کوم چارچیټ د دې خلاف راوړل شوی وي او داسې د کوم چارچیټ په غیر او چاته د وینا کولو یا د خپل وضاحت کولو موقع نه ورکول دا مناسب نه دي. یو وړو کې شند ماخلو برتر از پروګرام لخته
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه د مونږ خبرې تر کو په پاکستان کې په نړیوالو غیر حکومتي ادارو باندې په یو شمیر ادارو باندې بندیز او هغوی ته د ملک نه د وتلو په اړه چې ویل شوی د خلندې پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی دی چې په نړیوالو غیر حکومتي ادارو باندې بندیز نه دی لګولې شوی، هغوی کار کولای شي. نوموړي ویلی دی چې دوی ته کم یو سل او دو سل ویخت غیر حکومتي ادارو درخواستونه ورکړو، په هغه کې سلور او یا تا د کار کولو اجازت ورکړل شوی دی. موږ سره یو اوریدونکی راغلی دی، عبدالګل اورکزی صاحب دی، د دې ټلیفون اخلو. عبدالګل صاحب سلام شي.
السلام علیکم جی، تاسو ټول ته سنت سلام.
وعلیکم السلام.
دی وره مودې را څو پښتنه حکومت مو خبرې پښتون وخت نه راځم د ظلم شکار دی او بس غریبی دی او به دې سره مودا فریاد دی په دې خپښو څنور مو بس د خطا پاتې شو نو بس نو سوي. السلام علیکم.
ستاسو علاقه کې داسې کوم ادارې شته چې کار کوي ان جی اوز او څه کارونه کوي؟
بس د خیر کې ګړې کورونه کوي.
ډېره مننه عبدالګل صاحب د ټلیفون کولو. اسلام ګل صاحب، دغه ادارې د خیر ښېګړې په مت کې په هغه ځایونو کې چې په کومو ځایونو کې کار کوي هلته حکومت څومره پورې رسیږي، حکومت څومره کارونه کوي او کمپیریزن بیا څنګه کېدی شي؟
ګورې اکرام پسې دی چې دغه چې کومه د نړیوالو ادارو دغه رول او کردار ته ګورو نو څنګه چې موږ یادونه وکړه چې دلته په خیبر پښتونخوا په لاندې سیمو کې چې دغه د ښار سیمې دي او چېرته کې چې د تعلیم هم ډېر سوا دی، خو بیا هم دلته کې بعضې ادارې دي چې د هغې د پوره په تربیت او پوره په ادارو په جوړولو کې، لکه تاسو اوس چې د خیبر پښتونخوا دغه د تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې دي د 13-15 کلنه دوره ګوري نو په دې کې دوی تقریبا لس یا دولس چې دي لوی ریفارمز راوستل، لکه معلوماتو ته د لاسرسي قانون، دغه شانتې د خدماتو ته د لاسرسي قانون، دغه شانتې د صحت په برخه کې دوی اصلاحات او نوې ادارې جوړې کړې. نو که د دوی په شابه باندې تاسو معلومات راواخلئ که نه، نو د دې په شابه باندې که د دولتي چارواکو یا د ایالتي اسمبلۍ د غړو کردار یا رول دی، نو د دې په شابه باندې د دغو نړیوالو یا د مرستندویو ادارو چې دي هم هغه لوی لاس او دی چې لا تر اوسه پورې د هغې په دې برخه کې د دې خلکو تربیت کوي. هغه دا ده چې د دې نه بغیر چې دي ډېر سیزونه چې دي هغه نیمګړي وو، او دغه شانتې که تاسو دې ترمه شوی چې په دې سکولونو استادانو ته په تربیت پورې چې دي او ماشومانو ته چې دي هغه دغسې مواد فراهم کول چې هغه د جدید دور هغه تقاضې پوره کوي، نو دغه شانتې په قبایلي سیمو کې که بیا موږ خبره کوو نو په قبایلي سیمو کې دا دی واقعي چې ډېر مشکلات دي او دغه شانتې ډېرې علاقې او ډېرې سیمې دي چې په لومړي ځل باندې هلته کې چېرته کې سړک جوړ شوی دی یا هلته کې چېرته د هغې رسد شوی دی، نو پدغه لکه څنګه چې د روډ د اورګزی سیمې خبر وکړ، نو په اورګزی کې چې دي اوس هم داسې ډېرې کورنۍ دی یا داسې ډېرې سیمې دي چې په هغې کې اوس د خلکو بېرته خپلو کورونو ته ستنېدنه شوې ده یا خپلو کورونو ته بېرته ستلي دي. د هغې لپاره بنیادي نظام چې دی هغه د منځه تللی دی، نشته دی. هلته د سکولو د اوبو نظام نشته، د کورونو یا د سر د پټېدو ځای نشته دی. دغه شانتې د روغتیا د اسانتیاو په برخه کې مشکلاتي. نو کلم چې موږ د لوی آفتونو خبره وکړو، د سیلابونو د زلزلې په برخه کې، نو که چېرته کې دا مرستندویه ادارې نه وي، حالات خو په دې آفتونو وروسته هم چېرته هغه څه حوصله افزایي نه دي که شوي چې په څومره مقدار کې پیسې راغلې او په څومره مقدار کې ادارې راغلي دلته کې کار وکړو. خو بیا موږ چې وګورو نو په څه نه څه کې چې دي بیا د دغو ادارو چې دي هغه هم رول او کردار ادا کړی دی. دلته په پاکستان کې به پوهنتونونو کې د ماشومانو د روزنه په برخه کې هم دوی ډېر کار کړی دی، خو بیا په دغو سیمو کې چې دا وروستو پاتې دي او د چېرته نه خلک دي کورشوي، نو دلته کې بیا د دې خلکو اوس هم ډېر زیات ضرورت دی چې دوی راشي او کار وکړي. او دا کار مطلب دا نه دی چې کنه دوی دی هر څه په خپله باندې کوي، دلته کې د پاکستان د ریاست واک دی او دغه شانتې د هغې په کنټرول لاندې هر څه دي، د دوی تر څارنې لاندې هر څه دي. نو باید چې بیا د دغسې هغه کارونو له اجازه ورکړي شي چې هلته کې په هغه سیمو کې د خلکو ضرورت دی او خلک چې دي هغه غواړي.
سمه ده، ډېره مننه اسلام ګل افریدی صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخیستو.
مننه، مهرباني.
ډېره مننه ګران اوریدونکو، دا اسلام ګل افریدی صاحب او د دې وړاندې کرامت علي صاحب چې په پاکستان کې د پایلټ په نوم ادارې ایگزیکټیو ډایریکټر دی، موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله چې په پاکستان کې د غیر حکومتي ادارو یو شمېر ادارو ته د کار کولو نه منع کولو حکم ورکړل شوی دی او د ملک پرېښودو حکم ورکړل شوی دی. زه محمد اکرام د دې خپرونې نه اجازه ستاسو نه غواړم او زموږ نورې خپرونې لا روانې دي، تاسو اورېدئ او کتلی شئ. الله پامان.